السلام علیکم نن دوشنبه ده د سلواغي یا دلوي 15مه د فبراير میاشتې 14مه د ازادي راډیو دا سهارنی نیم ساعته خبری مجله په لندو خبرونو پیلوو. د طالبانو یو پلاوی د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي مسایلو د خبرو لپاره قطر ته ورسید. د دغه پلاوی مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلاوی به د خلیج هیوادونو له استازو او د اروپایي ټولنې له ډیپلوماتانو سره چې د کابل پر ځای له دوحې فعالیت کوي وګوري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې په خوارزوکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه سازمان پرون په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې په افغانستان کې د بشري ناورین په پراخېدو سره هر ورځ د کابل د اندرا ګاندي د ماشومانو په روغتون کې د ماشومانو د شدید خوارزوکۍ اته پېښې ثبتېږي. تر دې مخکې دغه سازمان ویلي و چې د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره څخه باندې 3 میلیونه ماشومان په حاد خوارزوکۍ اختصاصي. جاپان د هغو لسګونو افغان ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابروي چې په دې ورستیو کې دغه هیواد ته رسیدلي. جاپاني رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په وینا ویلي چې د 2021 کال په اکتوبر کې 1500 افغان اتباع چې هم له کابل د وتو په بهیر کې جاپان ته رسیدلي او په منځ کې لسګونه ماشومان هم سته باید ښوونځیو ته واستول سي. د هغه افغانان و چې له تیرو 2 کلونو راهیسې له جاپاني شرکتونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. د افغانستان د فوټسال ترنونو سو کلونو کم عمره ملي ټیم قرغیزستان ته ماتې ورکړه. د دوی لوبه د منځنی اسیا د فوټسال اتلولي جام په لړ کې پرون ماښام د قرغیزستان په کوربتوب وسوچي. په پایله کې افغانستان 15-3 بریا خپل کړه. افغانستان خپل لومړی مسابقه ایران ته بایللې وه. سپینې ماڼۍ ویلي چې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر جو بایدن د اوکراین د ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې که روسیا بیا پر اوکراین یرغل وکړي ژر به ځواب ورکړل سي. دا ټلیفوني خبرې تیره شپه شوې. په اوکراین کې د روسیې د احتمالي برید په اړه د اندېښنو په زیاتېدو سره ځینو هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتنه کړې ده چې له دې هیواده ووځي. د پاکستان پولیسو پرون اعلان وکړ چې د دغه هیواد په یو لری پرته سیمه کې قهرجنو خلکو یو سړی د قران کریم د سپکاوي په تور سنگسار کړي. پېښه د پنجاب ایالت په خانیوال ولسوالۍ کې شوې ده. د راپورونو پر اساس د سیمې د یو جماعت امام خلکو ته ویلي چې د شنبه ماښام یې یو کس ولید چې په جماعت کې د نن یې قران وسوځاوه. پولیس د پېښې ځای ته ورسېدل خو قهرجنو خلکو هغه سړی وتښتاوه او پر هغو پولیسو یې هم برید وکړ چې د تورن د ژوند ژغورلو لپاره ورغلي وو. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ورسو د هوا حال اوري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3 او 0. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2 او 0. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3 او 0. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 2 او 0. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 21 او 0.
د دې ترڅنګ د خبری مجلې په خبری راپورونو کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوري. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه ټینګار کړي چې افغان شزی باید یوازې پرنيشول سي او نړیوال دی ملاتړ وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ځینو محلي ټولګیو ملاتړ کوي. خو که دغه ټولګي وتړل سي یونیسف وایي
دا به یو لوی ننګونه وي ځکه په افغانستان کې له هرو درې ماشومانو یو تن ښوونځي ته نشي تللی.
په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر په دې وروستیو کې زیات شوی.
از جمله 1537
له 1500 سمپلونو څخه چې په تیرو 3 ساعتونو کې اخیستل شوي 425 مثبت دي.
د اوکراین او امریکا ولسمشرانو داسې وخت تېره شپه ټلیفوني خبرې کړې چې لویدیځو قدرتونو د روسیې پر ولسمشر د اوکراین په شاوخوا کې د کړکېچ د کمولو ټینګار کړی. د خبری مجله تر 9:30 دوام کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه یا یو ان اومن ټینګار کړی چې افغان شزی باید یوازې پرې نه شول سي او نړیوال دی ملاتړ وکړي. دا خبره د دې ادارې د افغانستان څنګه په یو ټویټ کې کړې ده. اخوا یونامه یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د څلورو له درکسو یو شوزو او د هغوی د خپلوانو د خوشی کېدو د خبر هرکلی کړی. سیفی الله ستانکزی راپور جوړ کړی.
د افغان ښځو په وړاندې د ورځ تر بلې زیاتېدونکو ګواښونو له امله نړیواله ټولنه په تېره بیا د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي برابرۍ اداره یا یو ان وومن په اندېښنه کې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې افغانستان برخې په یو ټویټري بیان کې ویلي، افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره د مبارزې اوږده مخینه لري او له ګڼو خنډونو سره سره یې بیا هم غږ اوچت کړی دی. په بیان کې زیاته شوې د ښځو د حقونو لپاره د غږ اوچتول یوازې د افغان ښځو کار نه دی، بلکې دا یو نړیوال مسؤلیت دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې داسې وخت افغان ښځو د ملاتړ لپاره په نړیوالو غږ کړی چې د راپورونو له مخې لا هم په افغانستان کې د ښځو په تېره بیا فعالانو او بشرفعالو هغو په وړاندې ګواښونه په لوړه کچه دي. یو له دې ګواښونو د ښځینه فعالانو په تېره بیا هغو لا درکه کېدل دي چې د ښځو د حقونو تعلیم او کار لپاره یې مظاهرو کې ګډون کړی دی. تر ټولو تازه د ځینو سرچینو او ښځینه فعالانو په خبره هغه پیښه ده چې د شنبې په ورځ شوې. په اړه یې د ښځو د اعتراضونو یوې غړې راضیې بارګزۍ ازادي راډیو ته وویل،
مدینه دروازی او ماشومان یې نایره کوهستانی او دانور په ژوده سزای کې وو لکه امن کور. طالبانو په هغه ځای برید کړی او هغه ښځې چې خپلو ماشومانو سره هلته ساتل کېدی له ځانه سره بیولې.
د راپورونو له مخې د همدغو فعالانو د کورنۍ غړي هم طالبانو له ځانه سره وړي چې ټول ټال نږدې 30 کسان اوس لا درکه دي. له کابله د 30 کسانو د نیولو خبره یوه ورځ وړاندې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپل ټویټر لیکلې وه. د طالبانو یو ویاند بلال کریمی بیا د دغو کسانو د نیول کېدو په اړه بېخبري وښوده. که څه هم یوه خوا طالبان د ښځینه فعالان د لادرکه کولو تورونه نه مني، خو له بلې خوا یو شمېر لادرکه شوې ښځې د طالبانو له بنده خوشې شوي. یو نامه یې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو ټویټ کې پرون لیکلي چې د څلورو تنو لادرکه ښځینه فعالانو د ځای ځایګي او سلامتیا په اړه تر یوه اوږده نامعلوم حالت وروسته بالاخره دا ښځې او خپلوان یې ټول د چارواکو لخوا خوشې شول. یو نامه همداراز ټینګار کړی چې د ټولو افغانانو حقونو ته باید درناوی وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه سازمان پرون په ځینو ټویټونو کې لیکلي چې په افغانستان کې د بشري ناورین په پراخېدو سره هر ورځ د کابل د اندرا ګاندي د ماشومانو په روغتون کې د ماشومانو د حادې خوارځواکۍ شاوخوا اته پېښې ثبتېږي. یونیسف د روغتون د ډاکټرانو په حواله ویلي چې دوی په خپلو پیسو د ناروغانو لپاره درمل اخلي. تر دې مخکې دغه سازمان ویلي و چې د روان کال تر پایه به په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره څخه باندې 3 میلیونه ماشومان په حادې خوارځواکۍ اخته سي چې له دې ډلې به 1 میلیون یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ وي. بلخوا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک هڅوي چې په خپلو سیمو کې ښوونځي جوړ او د ماشومانو د زده کړو زمینه برابره کړي. دا خبره د دې مؤسسې د پوهنې د څانګې مشرې جنت ویګولر میدان وردګ ولایت د خپل وروستي سفر پر مهال وکړه. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د یونیسف دوه لوړ پوړي مسؤلین د افغانستان د مرکزي سیمو یوې کلیوالې سیمې ته تللي چې په کې محلي ټولګي جوړ شوی. د یونیسف افغانستان د پوهنې مشره جنت ویګولر د محلي ټولګیو تشکیل له ښوونځیو د محرومو ماشومانو لپاره خورا اړین بولي. هغې د یونیسف جرمني څانګې د مشر کریسچن شرایدر پوښتنه چې که محلي ټولګي پای ته ورسیږي څه به پیښ شي داسې ځواب کړه.
That is a big, big challenge.
دا به یوه لویه ننګونه وي، ځکه په افغانستان کې له هرو درې ماشومانو یو تن ښوونځي ته نشي تللی. د ماشومانو او هم د نجونو د ملاتړ تر ټولو ښه لار دا ده چې ښوونځیو او ښوونکو د ملاتړ دوام یقیني کړو.
یونیسف د جرمني څانګې مشر کریسټین سنایدر چې د دغسې ټولګۍ یو ملاتړی دی، له دې چې له هرو درېو افغان ماشومانو یو تن له زده کړو بې برخې دی، خواشیني وښودله.
دلته
د افغانستان افغانستان په وردګ ولایت کې موږ د یو جدي بشري ناورین پر مهال راغلی یو، خو موږ د پوهنې له بحران سره مخ یو. ډېر ماشومان ښوونځي ته نه ځي.
To be out of school.
UNICEF په افغانستان کې د پوهنې وزارت په همکارۍ په هغو لرو پرتو سیمو کې چې د ښوونځیو اساسي ودانۍ نشته او ماشومان یې زده کړو نه بې برخې دي، زرګونه محلي ټولګي جوړ کړي. سره له دې چې یونیسف او نور نړیوال بشرپاله سازمانونه د ماشومانو د زده کړو او د ژوند د ښه والي لپاره هڅې کوي، خو له تېر اګست راهیسې د افغانستان لویه برخه نجونې چې له شپږم ټولګي پورته صنفونو کې درس وایي له ښوونځیو محرومې ګرځول شوي. د طالبانو حکومت تر ګڼو کورنۍ او نړیوالو فشارونو وروسته بالاخره منلی چې په پسرلي کې به په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
ومردل چې یونیسف د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک د محلي ټولګیو جوړولو ته هڅوي. جاپان د هغو لسګونو افغان ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابروي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد ته رسیدلي. جاپاني رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په وینا ویلي چې د 2021 د کال په اکتوبر کې 1500 افغان وګړي له کابل د وتلو په بهیر کې جاپان ته رسیدلي او په منځ کې لسګونه ماشومان هم ستا چې باید ښوونځیو ته واستول سي. د هغه افغانان و چې له تیرو شلو کلونو راهیسې له جاپاني شرکتونو سره کار کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په زرګونو افغانان له دغه هیواده ووتل چې اصلي لامل یې امنیتي ګواښونه بلل سوي. لا هم ځینې افغانان له افغانستان څخه د وتلو په تمه دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له 3000 زیات رسنیز کارکوونکي چې نیمایي ښځې دي بیکاره سوي دي. د دغې ټولنې مسؤلان وایي اطلاعاتو ته په سم ډول نه لاسرسی، خبریالانو سره تاوتریخوالی او د رسنیو تړل کېدل هغه موارد دي چې په دې موده کې یې ګراف لوړ سوی دی. طالبان وایي چې دوی د رسنیو فعالیت تضمین دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې پر رسنیز ډګر کې فعالیتونه له هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. سره له دې چې د طالبانو د حکومت شپږ میاشتې په پوره کېدو دي، خو لا هم یو شمېر د رسنیو ملاتړ بنسټونه او خبریالان په دې برخه کې ستونزو ته اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو خبریالانو خپلواکه ټولنه وایي په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 80% نارینه او 80% ښځینه رسنیز کارکوونکي وزګاري شوي دي. د دې ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې روان حالت د اندېښنی وړ یاد کړ.
افغانستان خپلواک خبریالانو ټولنې څېړنه ښایي چې سیاسي تحول رامنځته کېدو پس 40% رسنۍ چې اکثرا د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو خو تړل شوی دی.
ښاغلی مجددي وایي سږکال په افغانستان کې د راډیو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې رسنیز ډګر له هر بل وخت زیات له ستونزو سره مخ دی، خو یو شمېر افغان خبریالان بیا له ستونزو شکایت کوي.
افغانستان کې په اوسنی شرایطو کې له رسنۍ سره کار کول ډیر سوزمان او لوی زړه او لوړ حوصله غواړي. خبریال ستونزو سره مخ دي.
په افغانستان کې د طالبانو راتګ هغه څه دی چې بیا د خبریالۍ په ډګر کې ډیر منفي اغیزې کړي دي. اکثریت وزیران حتی دوی نه مخ کېږي له ښځینه خبریالانو سره او مرکې ته ورسره نه ځري کېږي.
خو دغه ټولو اندېښنو ته بیا د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دوی تر اوسه هیڅ رسنۍ ته د بندېدو او یا هم د تړل کېدو ګواښ نه دی کړی.
هیڅ کومې رسنۍ ته د متوقف کېدو یا د کاري فعالیت د درېدو نه دی ویل سوي. کله چې خارجي ځواکونه زموږ د هیواد څخه تلل، نو هغه رسنۍ یا هغه ژورنالیستان هغه نیابونه چې له هغوی سره د پروژو په بڼه یا د تمویل له اړخه څخه وابسته ول، هغوی هم ورسره وتښتېد.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د خپلواکې ټولنې او دغه شان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو له مخې اوس مهال له 360 راډیوګانو واتې د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او 212 نور هم په ډیرو سختو شرایطو کې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر څو پر له پسې ورځې شاوخوا 400 ته رسیږي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویلي د کورونا پیښې په زیاتېدو دي او نړیوال مرستندوی بنسټونه باید د روغتونونو په فعال ساتلو سره له دوی سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د کورونا د ټول ټال مثبتو پیښو شمیر له 120 اوښتی دی. نور له صفی الله ستانکزي ناوري.
پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې د کورونا مثبتې پیښې بیا په ډېرېدو دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د شمیرو په اساس څو پر له پسې ورځې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر په ورځنۍ کچه شاوخوا 400 ته رسیږي. له کورونایي ناروغانو یوه لویه برخه ښه شوي، خو ځینې چې روغتیایي حالت یې نازک و مړه شوي دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حاجیر یکشنبه د تازه ثبت شویو پیښو په اړه یو غږیز پیغام کې وویل.
از جمله 1537
له 1500 سمپلونو څخه چې په تیرو 3 ساعتونو کې اخیستل شوي 452 مثبتې دي. 615 کسان ښه شوي خو متاسفانه 6 تنه مړه شوي. 2 په کابل، 1 په کندهار، 1 په بلخ، 1 په ننګرهار او 1 هم په پنجشیرو کې.
1 فوتي هم در پنجشیر داشت.
د کورونا مثبتې پیښې داسې وخت بیا ډېرې شوي چې اکثر روغتیايي مرکزونه د بودیجې له نشتوالي سره مخ دي او دغه حالت د ګڼو ناروغانو ژوند ته یو اضافي ګواښ رامنځته کړی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت معین عبدالباری عمر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې شکایت کړی و چې نړیوالو تمویلونکو بنسټونو د کورونا د درملنې له مرکزونو سره خپلې مرستې درولې دي.
په نړیوالو غږ کې بالخصوص په نړیوال بانک باندې چې دوی د روغتیا برخه سیاسي نه ګرځي او په داسې یو حالت کې چې کورونا هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او دلته د دوی هغه روغتونونه چې اکمال دوی ترسره کوو هغه د بندېدو سره مخ دي.
ډاکټر عمر زیاته کړې له دې چې د کورونایي ناروغانو د درملنې اکثره مرکزونه په بهرنیو مرستو درېدلي وو، مالی وزارت دمګړې کومه بودیجه نه ده ورته ځانګړې کړې. د ورلد میټرز ان فور ویپ باندې د شمیرونو په اساس تر پرونه په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 1000 اوښته. له دې ډلې د مړو شو خلکو شمیر نږدې 9500 بلل کیږي. روغتیا پالانو ویلي ښایي واقعي شمیرې لا پسې لوړې وي ځکه اکثرو لرو پرتو سیمو کې خلک معاینې نه کوي او د مړینو د علتونو په اړه هم څه نه وایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته ورجست اوس هم یو نړیواله مسأله د اوکراین او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو داسې وخت تیر شپه ټلیفوني خبرې وکړې چې لویدیځو قدرتونو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په شاوخوا کې د کړکیچ د کمولو ټینګار کړی. ځینو هیوادونو پر خپلو اتباو ژغ کړی چې له اوکراین څخه ووځي ځکه اندېښنه شته چې مسکو شایي د خپل ګاونډي په وړاندې د پوځي اقدام په درشل کې وي. صفي الله ستانکزی تفصیل وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر جو بایدن د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار وکړ او وعده یې وکړه چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي ژر به ځواب ورکړي. تر دې مخکې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکي دفتر اعلان کړی و چې هغه به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په خبرو کې د اوسني امنیتي وضعیت او د کړکیچ د کمولو لپاره پر ډیپلوماتیکو هڅو خبرې وکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د یکشنبې په ورځ وویل چې په کیف کې د امریکا د سفارت د نورو کارکوونکو د ایستلو پریکړه د روسیې د برید د ګواښ له امله توجیه شوې ځکه د هغه په خبره لری نه ده چې ښایي برید وشي. بلینکن له خپلو جاپاني او جنوبي کوریا سیالانو سره تر خبرو وروسته یادونه وکړه چې واشنګټن په کیف کې د امریکا په سفارت کې د ډیرو امریکایانو د تخلیې امر کړی دی. بریتانیا او جرمنی هم د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې خپلو اتباعو ته یې ویلي چې له اوکراین راووزي. په همدې حال کې آسترالیا د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت فعالیتونه ځنډولي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان هم پرون ویلي هره ورځ ممکنه ده چې پر اوکراین د روسیې یرغل پیل شي. پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې هغه مهال پورته شوې چې له اوکراین سره پولې ته څیرمه له 1,00,000 ډېر روسي پوځیان ځای پر ځای شول. د کیف او لویدیځ سره د موسکو اړیکې له 2014 کال راهیسې وروسته له هغه خریپړې شوې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه الحاق کړه. موسکو له ډېرې مودې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو په ملاتړ تورن دی. روسیه پر اوکراین د برید خبره رد کړي خو له لویدیځ غواړي چې دا تضمین ورکړي چې ناټو اوکراین او نور پخوانی شوروي هیوادونه به د غړو په توګه نه مني او اوکراین ته به د وسلو استول بندوي.
له خبرونو ور اخوا
تر خبرونو ها خوا ټولګي ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. دلته به واورئ چې د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د نورو برخو ترڅنګ د ښوونځیو ودانیو ته زیان اوښتی. دوی وایي دولت او نړیوالو خیریه بنسټونو ته پکار ده چې دا ښوونځی ورغوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په اوروزګان ولایت کې خلک وایي نوي تعلیمي کال ته د ګوتو په شمیر ورځې فات دي خو په دغه ولایت کې زیات شمیر ښوونځي چې د جګړو له امله زیانمنې سوي همداسې ویجاړې پرتې دي. په ځینو کې ماینونه ښخ دي او په ځینو کې بیا طالبانو خپل وطاکونه جوړ کړي دي. مطیع الله د اوروزګان ولایت د اکلنګي د سیمې اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل چې د کلي ښوونځي د کلي شل کلنې جګړې پر مهال تخریب شوی ده او د ماشومانو لپاره په راتلونکي نوي تعلیمي کال کې مناسب چاپیریال نه دی چې په ښه کې زده کړې وکړي ځکه د ده په خبره چې وطاکونه نه لري او ټوله تخریب شوی ده.
دا چې زموږ د روزګان کې زیات جنگونه ورانی سوي دي، مکتبونه وران سوي دي، خراب سوي دي، د جنگ د تیر جنگ راهیسي موږ غواړو دغه پیل حال چې دغه مکتبونه روغ سي، هغه رنګ سوي مکتبونه، ځکه موږ کم کوچنیان چې لرو، کلیوال یا خپل کوچنیان یا خپل د ولایت کوچنیان، هغه نسي کولی چې تعلیم وکړي، ځکه چې مکتب ته ورسي مکتب یا استادان یې که استادان هم یې بیا وټاکونه نه خراب نه جوړ سوي، یعنی د جنگ رئیس د جنگ څخه خراب سوي.
د ایکلینګي په نوم دا ښوونځی تر دولسم ټولګي پورې ده. شاوخوا 2500 زده کوونکو په کښې کې مخکې زده کړې کولې، خو اوس مهال ټوله تخریب پرته ده. د دغه ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي بیا وایي چې په دغه ولایت کې په ګڼو نورو ښوونځیو کې بیا ماینونه شتون لري، او په یو شمېر نورو کې بیا طالبانو وټاکونه جوړ کړي دي چې ښایي په راتلونکي نوي تعلیمي کال کې د زده کوونکو لپاره یو خنډ وي. د اروزګان ولایت د نچین د سیمې یو اوسېدونکي هغه ولي ازادي راډیو ته وویل
ښوونځی یا هغه د تعلیم ځایونه چې باید زده کړې پکښې اوسي، د مخکني حکومت په وخت کې د پوستو او قرارګاهو په صفت ګټه ځینې اخیستل کېدله، او اوس چې بیا طالبان راغلي دي، د ډېری مکتبو کې د طالبانو وټاکونه دي، تر ډېره پورې دا ښوونځي ویجاړې سوي دي، نړېدلي دي، بمبار سوي دي، پټاو سوي دي، په ځینو کې اوس هم چاودېدونکي توکي شتون لري، ماینونه پکښې ښخ سوي دي، یعنې تر اوسه پورې دوی د زده کړې دپاره چمتو نه دي.
آغا ولی او د سیمې نور خلک له طالب مشرانو غوښتنه کوي چې ویجاړې سوي ښوونځي دې ورته ورغوي، له ښوونځي دې پوستې وباسي او ماینونه دې ترې پاک کړي، څو په راتلونکي تعلیمي کال کې ماشومان په خوندي توګه پکښې کې زده کړې وکړي. د معلوماتو پر اساس په ټولو اروزګان ولایت کې اوسمهال 215 بابه ښوونځي شتون لري چې د پوهنې د ریاست د معلوماتو پر اساس تر 10 پورې ښوونځي تړلي دي، خو د تړلو ښوونځیو شمېر د تیر نظام پر مهال شاوخوا 6 ښوونځي وو چې د ناامنیو او جګړو له امله تړلي وې. د اروزګان ولایت د پوهنې رئیس مولوي خیرالله حق نما ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري یا د تخریب سوي ښوونځي ورغوي. نوموړی دا مني چې په یو شمېر ښوونځیو کې طالبان شتون لري، خو وایي چې دا طالبان دوی خپله د یادو ښوونځیو د ساتنې په موخه په کښې کې ځای پر ځای کړي دي.
پلان ورته لرو، انشاءالله ښوونځی به ور برابر یو، تر خپل وس وتوانه پورې ورته بس آماده یو، انشاءالله خپل نظم و طریقه ورسره جوړوو. کومې لارې چې مجاهدینو ته دلته ور معلومې وي چې پر هغه لارو باندې ماینونه پټ وه یا مکاتبو ته نسجه پټ وه، هغه مجاهدینو صفا کړي دي. دغه مجاهدین چې ته کوم وایې ځای ځای چې کوم وه، د تا چې په ګوته کړي دي، په دغو ځایو کې دغه مجاهدین د دغه مکاتبو د حفاظت لپاره دلته اوس پکښې دي. څو چې مکاتب شروع کېږي په حمل کې، هغه مجاهدین بلته جنې وځي، موږ دا خبره ورته کړې ده، د خیر هغه ځي جنې.
حق نما وایي په دغه ولایت کې په سلو کې نږدې 40% ښوونځي تخریب سوي دي چې اوس مهال د زده کوونکو پر مخ تړلي دي.
د کونړ په سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو کې 2000 ښځو ته کورنۍ باغچې جوړیږي. د باغچو جوړولو وسایل او د تازه ترکاریو تخمونه د افغانستان د راتلونکي نسل موسسې لخوا دغو ښځو ته ورکړل شوي.
په کونړ کې د افغانستان د راتلونکي نسل یا FGI موسسې مسؤلین وایي ګڼو کورنیو په تیرو جنګونو کې یا د ګټې وټې سړي له لاسه ورکړي یا هم معلول شوي، او د کورنیو سرپرستي ښځو ته ورپه غاړه ده چې د نفقې پیدا کولو ستونزو سره مخ کړي دي، نو دوی هم ورته د لاسنیوي او مرستې په موخه کورنۍ باغچې جوړوي. د یادې موسسې یو تن مسؤول ارشاد الحق تالاش ازادي راډیو ته وویل
په سرکانو ولسوالۍ کې مونږ زرو ښځو ته د کورنیو باغچو دپاره د سبزیجاتو و ډوله تخم او هم کرنیز وسایل چې د باغچو په جوړونه کې استفاده کېږي ورکوو، او همدارنګه په خاص کونړ ولسوالۍ کې هم مونږ زرو ښځو ته د سبزیجاتو تخمونه او کرنیز وسایل ورکوو.
کومو ښځو ته چې کورنۍ باغچې جوړیږي پرې خوښې دي، او وایي دې سره به یې اقتصادي ستونزې یو څه کمې شي. میرمن نسیمې د باغچو جوړولو لپاره د سبزیجاتو تخمونه او وسایل ترلاسه کړي وایي
د دې موسسې نه مونږ ډېره مننه کوو، ځمکې مو یو تخمونه هم نو تخمونه یې لاله راکړه، خدای دې ورسره ډېر ښه وکړي، هغه به وکړو، هغه به خرڅ کړو، او باغچې مو را په غاړه دي، اعتماد په هغې به وله څه شی واخلو.
د کورنۍ باغچو جوړولو پروژه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO لخوا تمویلیږي. چې د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ او نورستان کې هم د کرنې او مالدارۍ برخه کې خلکو سره مرستې کوي.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
انډیپندنت خپرونې د هغې افغان فعالې ښځې د راخوشې کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده چې په جنوري میاشت کې تر لاریون وروسته نیول سوې وه. په مقاله کې راغلي چې د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی له څو ورځو باندې وروسته آزاده شوه. اغلې پریانی هغه مهال نیول سوې وه چې په کابل کې یې د طالبانو پر وړاندې په یو شمېر لاریونونو کې ګډون وکړ. مخکې تر دې چې دا ونیول سي پر ټولنیزو رسنیو د دې یو ویډیو خپره شوه چې دا پکښې ادعا کوي چې طالبان یې د کور دروازې ته ورغلي او دا په ژړا له خلکو د مرستې غوښتنه کوي. د دې د ازادېدو له خبر سره یو ځای د 9 نورو افغان ښځو او د دوی د کورنیو د غړیو د توقیف خبر هم خپور شو. د امریکا یو لوړ پوړی استاد رینا امیری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا 9 ښځې له هغو 40 کسانو دي چې طالبانو د جمعې په ورځ نیولې دي. دې په ټویټ کې زیاته کړې وه چې بې انصافه توقیفونه باید پای ته ورسول سي، خو وروسته رینا امیری دا ټویټ لیري کړ. د انډیپندنت خپرونې په مقاله کې لولو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی چې ولې د اغلې امیری دا لیکنه لیري شوه. مقاله یادونه کوي چې تر دې مخکې طالبانو ګڼ خبریالان نیولې چې پکښې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کارکوونکي دوه بهرنیان هم شامل دي، خو په مقاله کې لولو چې دا بهرنیان د جمعې په ورځ وروسته له هغه راخوشې سول چې پر نړیواله کچه د دوی د آزادولو غوښتنې وسوې. سان فرانسیسکو کرونیکل ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغو خبرو ته اشاره سوې چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن د وروستۍ پریکړې په تړاو یې پر هغه انتقاد کړی دی. په مقاله کې یادونه سوې چې حامد کرزي د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د سپتمبر د 9 قربانیانو ته د افغانستان له کنګل شوي شتمنیو څخه د 3.5 میلیارد ډالر ویش د افغانانو پر حق تیری دی. حامد کرزی د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي.